السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. دولت او طالبانو دواړو منلي چې د څلور سوه زندانیانو لومړنۍ ډله خوشې شوې ده. ولسمشر اشرف غنی وایي دا کسان ممکن نړۍ ته خطر پیښ کړي. په بلاروس کې له ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو ځپلو د اروپایي ټولنې اندېښنه پارولې. د مازدیګرنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو، دا خبرونه درته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د خبرو د یوې برخې په توګه د سلګونو طالب وسلوالو خوشی کول د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ بللی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په خواله رسنیو د ویډیوګانو له مخې چې ظاهرا ښکاروي افغان پوځیان د طالبانو له مړیو سره ناوړه چلند کوي ډیر ټکان ورکوونکی دی، او متحده عربی امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو پر پیلولو سلا شول. پوره خبرونه: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د خبرو د یوې برخې په توګه د سلګونو طالب وسلوالو خوشی کول د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ بللی دی. ولسمشر غنی پرون د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو اړیکو شورا له لوري په یوه جوړه شوې آنلاین غونډه کې ګډون کړی و او دا خبره یاده کړه:
لست به احتمالاً موږ دواړو تاسو او نړۍ ته خطر پیښ کړي، ځکه په دې لست کې د مخدره موادو قاچاقبران او سخت مجرمان شامل دي. خدا اقدام مو ضروري وباله او د لوی جرګې تر اجماع وروسته ما اړوند اسناد لاسلیک کړل.
ښاغلی غنی زیاته کړه د سولې په ترلاسه کولو ټولو اجماع درلوده، نه یې د قیمت په اړه، هغه باید چې د ده په خبره لویه برخه یې ادا شوه. د افغانستان د حکومت له زندانونو د څلور سوه طالب بندیانو د خلاصون پروسه پیل شوې. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل پرون له دې څلور سوه بندیانو اتیا تنه خوشی شوي دي. د افغانستان ملي امنیت شورا د ځینو آزاد شویو بندیانو ویډیویي پیغامونه هم خپاره کړي چې پکې د سوله ییز ژوند د پیل ژمنې کوي.
زمان محمد شریف ته نوزه په افغانستان کې د طالب په جرم باندې راغلم او جرم ترور باندې راغلم او زه دایمي قربان غواړم په افغانستان کې او دایمي سوله غواړم.
د افغانستان حکومت ټینګار کوي طالبان د خپلو ژمنو ودرېږي او له موافقو سره سم دي لازم اقدامات وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته د یو شمېر بندیانو خوشي کېدل تایید کړل، خو د ملي امنیت شورا د نننۍ اعلامیې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په خواله رسنیو د ویډیوګانو له مخې چې ظاهرا ښکاروي افغان پوځیان د طالبانو له مړو سره ناوړه چلند کوي ډیر ټکان ورکوونکی دی. یوناما پرون په خپل ټویټر زیاته کړې دا چې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه د تحقیقاتو د پیل خبره کړې، هیله ده دغه څېړنې چټکې او آزادي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ټینګار کړی که چیرته جرم ثابت شي باید مجرمین وپیژندل شي او حساب کتاب ورسره وشي. د افغانستان دفاع وزارت پرون اعلان وکړ په ټولنیزو شبکو کې د خپرې شوې ویډیو په اړه چې ظاهرا امنیتي سرتیري له نیول شوي جسدونو سره ناوړه چلند کوي خبر شوي. دفاع وزارت ویلي دغه موضوع په جدي توګه څېړي او که ثابته شي دا د ملي اردو منصوبین دي د افغانستان له قوانینو سره سم به له سرغړوونکو سره چلند وشي. د طالبانو ډلې هم د افغانستان د پوځ په لاس د خپلو پوځیانو جنګیالیو له مړو سره په ناوړه چلند جدي اعتراض کړی. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د پاکستان جمهور رئیس عارف الوی وایي په هند کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی، خو هیواد یې کشمیر یوازې نه شي پرېښودلی. الوی د پاکستان د خپلواکۍ د درې اویایمې کلیزې په مناسبت په وینا کې دغه مسله یاده کړه:
ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم چاہتے ہیں وہاں سٹیبلٹی ہو.
ہند زموږ گاونډای هیواد دی، موږ هلته د سولې او ثبات غوښتونکي یو، خو که چیرته دا هیواد هڅه وکړي چې وضعیت کړکېچن کړي او مسایل له پامه وغورځوي یو اندېښمنوونکی کار به وي، ځکه که زموږ گاونډ کې داسې کار وشي پاکستان ته زیان رسیږي.
هند او پاکستان دوه سیال هیوادونه دي چې د کشمیر د مسلې په سر یې درې واره جګړه کړې. دوی دواړه د کشمیر د مالکیت دعوه کوي. متحده عرب امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شول. دا پرونی اقدام امریکا، اسرائیل او یو شمیر نور هیوادونو ستایلی، خو فلسطینیانو ورباندې انتقاد کړی او سمدستی یې له اماراتو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو د موافقې منځګړیتوب کړی. له دې سره سم متحده عرب امارات د خلیج لومړنی هیواد شو چې له اسرائیلو سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې پیلوي، خو په ټوله کې دریم عربي هیواد دی چې له اسرائیلو سره فعالې ډیپلوماتیکې رابطې لري. تر دې مخکې مصر په 1990 او اردن په 1994 میلادي کال کې له اسرائیلو سره ډیپلوماتیک تعلقات پیل کړي وو. ټرمپ د اگست په 14 په ټوټر ګډ بیان خپور کړ چې په کې راغلي نوموړی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د متحده عرب اماراتو شیخ محمد بن زاید آل نهیان په مکمل ډول د اړیکو پر عادي کولو سلا شوي. په بیان کې راغلي د امارات او اسرائیلو پلاوی په راتلونکو څو اونیو کې د پانګونې، ګرځندوی، مستقیمه پروازونو، امنیت او د سفارتونو پرانیستو په ګډون پر یو شمیر موضوعاتو د موافقو لاسلیک کولو لپاره وویني. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم پلازمینه بروسل کې د بیلاروس د وضعیت په اړه فوق العاده غونډه لري. اټکل کیږي په غونډه کې د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د فشار لګولو بحث وشي، ځکه چې په بیلاروس کې حکومتي پوځیانو مظاهره چیان ځپلي دي او له هغوی سره یې زور زیاتی کړی دی. په بیلاروس کې وروسته له هغه چې الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو د اګست 9 ټاکنو بریالی اعلان شو، خلکو پراخې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې مظاهره چیان په اکثرو سیمو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو متخصصینو هم پرون د اعتراض کوونکو په وړاندې د بیلاروس د پولیسو اقدامات وغندل.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، www.azadiradio.com آدرس دی. د څلور سوه طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ پیل شوې. لومړنۍ ډله کې ځینو هغو د اوربند غوښتنه کوله.
دا زندان کې بندي هم جرم اختتاب دی. زه د خپلو مشرانو غواړم، د دولت مشرانو هم غواړم چې دایمي اوربند وکړي، نور دا وینې تویول دا مشکلات ختم کړي.
ولسمشر بیا ویلي د سولې لپاره یې دا بیا پریکړه، خو دا کسان ممکن نړۍ ته خطر پیښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې ویلي ایران طالبانو ته وسلې ورکوي.
دا مو روښانه کړي. تاریخ باندې پوهیږو، پوهیږو چې روسانو مخکې تر دې طالبانو ته وسلې ورکړي، پوهیږو چې اوس ایرانیان طالبان په وسلو سنبالوي.
په اوروزګان کې سږ کال اوبه ډېرې شوې چې ورسره د شولو کار هم زیات شوی.
نور وخت د شالی نه د شش کال اوبه ډېرې د خریدار ځای چې تنالی کې ډېرې کړې شوې، د لیا ګل ګل ځای چاو چا کړلې وس کال یو دی اوبه ډېرې دي.
د خبرونه تر پای نور راپورونه هم درته لرو. دو یمنی مایی ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې هله ده ملتیام وکړي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت او طالبان دواړه مني چې د 400 زندانیانو لومړنۍ ډله چې اتیا تنه دي خوشی شوې دي. دا هغه کسان دي چې حکومت لوی مجرمان ګڼل، خو لوی جرګې سولې ته د رسیدو په هدف د دوی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دوی د سولې لپاره دا لوړه بیه پریکړه، خو په خبره یې ممکن دغه کسان نړۍ ته ګواښ پیښ کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د اکرام الله اکرام راپورته.
افغان حکومت د هغه 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ پیل کړ چې د سولې مشورتي لوی جرګې خوشی کول غوښتي وو. د پنځشنبه د ورځې په ماخام د څرخی پله له زندان اتیا تنه طالب زندانیان آزاد شول، خو د پاتې 360 طالب زندانیانو د خوشی کېدو د نیټې په اړه حکومت او طالبانو لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ټولو آزادو شویو زندانیانو سوګند کړی چې تر آزادۍ وروسته به سوله ییز ژوند پیلوي او د جګړې لیکو ته به بیا نستنیږي. د ملي امنیت د شورا په اعلامیه کې دغه شان غوښتنه شوې چې تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف اړینه ده چې ښکیل نور اړخونه هم له خپلو مسؤلیتونو سره سم لازم اقدامات وکړي او وخت ضایع نه کړي. د څرخی پله له زندانه یو شمېر خوشی شوي او طالبانو بیا د جګړې له ښکیلو اړخونو د اوربند غوښتنه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو شمېر خوشی شوی او طالب زندانیانو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
زما نوم باز محمد دی. دا زندان کې بندي هم جرم اختتاب دی. زه د خپل مشرانو غواړم، د دولت مشرانو هم غواړم چې دایمي اوربند وکړي، نور دا وینې تویول دا مشکلات ختم کړي، د مسلمانانو پر قرار شي. دا څومره چې جنگ شوی دی، د ځوانانو د مؤمنانو آینده ډیره خراب ده. پرېږدي چې خپل درسونه وایي، خپل مکتبونه وایي.
زمانه محمد شریف ته نو زه په افغانستان کې د طالب په جرم باندې راغلم او جرم ترور باندې راغلم او زه دایمي قربان غوړم په افغانستان کې او دایمي سوله غوړم.
طالبان هم د یو شمیر طالب زندانیان خوشی کېدل تایید کړی دی، خو د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهینی د شمیر پاړه څنډې ویلي. تیر ورځ ناوخته کله چې یاد طالب زندانیان د څرخی پله له زندانه خوشی کېدل په پوځي وسایتو کې له زندانه وویستل شول. په سیمه کې د ملي امنیت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایتو کې له زندانه بهر او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشې شول. طالبانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو د خوشې کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دا 400 طالب زندانیان د ټولې نړۍ لپاره خطر دی. ښاغلی غنی چې تیره ورځ د هغه ویډیو کانفرنس له لارې چې د امریکا متحدو ایالاتونو بهرنیو اړیکو شورا لوري جوړه شوې و خبرې کولې ویل د سولې د ټینګښ لپاره افغان حکومت لوړه بیا پریکړه. نوموړي دغه شان وویل چې اوربند او د تاوتریخوالي پای ته رسول د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي له عمده موخو څخه دي.
د خوشې کېدو پریکړه د افغانستان د خلکو لخوا شوې او دا یو پیاوړی ملي اجماع ښیي. د دغه موضوع تر وخته پورې اجماع د سولې پر غوښتنه و، نه د سولې پر بې. د لیس کې داسې زندانیان هم شته چې مونږ او تاسو او نړۍ ته خطر پیښولی شي، لکه د نشه یي توکو قاچاقچیان او لوی مجرمان. دا موضوع له ټولو متحدانو او ملګرو سره شریکه شوه.
د دې بندیانو د خوشی کېدو فرمان د سولې د مشورتي لوی جرګې د غړو له غوښتنې وروسته د ولسمشر غنی لولوري لاسلیک شو. افغان حکومت ویلي چې د دغه زندانیانو له خوشی کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي چې لومړی پړاو به په قطر کې ترسره شي.
بلورتا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت غوښ کوي چې خوشی شوی طالب زندانیان بیرته د جګړو لیکو او د نشئی موادو قاچاق ته مخه کړي، سخت چلن به ورسره وشي. د دغه وزارت مرستیال محمد هاشم اورتاق وایي د رسنیو د راپورونو په اساس د 400 طالب زندانیانو ترمنځ 150 د نشئی توکو قاچاق کوونکي او کاروباریان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې دا کسان ممکن خطر پیښ کړي، خو نه دی ویلي چې څنګه او څه ډول. په دې اړه د ډیوی نادر راپور واوري.
که څه هم تر وسه افغان حکومت په رسمي ډول په 400 طالب زندانیانو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو پر ضد مبارزې معین د رسنیو د معلوماتو په اساس وایي د دې بندیانو له ډلې 150 د نشئی توکو قاچاق بران دي. محمد هاشم ارتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې هغو طالبانو ته چې له زندانونو آزاد شوي، په ځانګړي توګه هغه چې د نشئی توکو په قاچاق محکوم و، ګواښ وکړ که د ژمنې خلاف عمل وکړي یو ځل بیا به ونیول شي.
ځکه چې دا سیاسي پروسه ده، په دې سیاسي پروسه کې موږ باید قرباني ورکړو. هر څوک په سیاسي پروسه کې د ویشمنې پر بنسټ خوشی کیږي، که بیرته دې نامشروع کار ته دوام ورکړي، پولیس آگاه دي، هغوی به بیرته د قانون منګولو ته وسپاري.
هغه په ځانګړي توګه هغو قاچاقونکو ته چې 400 طالب بندیانو ډله کې شامل دي وویل که دا خلک یو ځل بیا د نشئی توکو قاچاق وکړي و بنیول شي. د سولې مشورتي لوی جرګې د غوښتنې په اساس په پام کې ده د افغان حکومت له لوري د طالبانو 15,000 بندیانو له ډلې پاتې 400 هم خوشی شي. دا بهیر پرون پیل شو او تیره ورځ لومړني ګام کې له دې ډلې 80 طالب زندانیان له زندان نه آزاد شول. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ دا 400 طالب بندیان په لویو جرمونو همداشان د نشئی توکو قاچاق کې ښکېل دي. ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې د دوی ترمنځ 150 د نشئی توکو قاچاق کوونکي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني څخه مو وپوښتل چې آیا له 500 زیات نشئی توکو قاچاقونکو خوشی کول به د روږدي کسانو او د نشئی توکو خرڅلاو زیات کړي؟
لکه څنګه چې موین صاحب وویل چې معافیت شتون نه لري او که څوک بیا ځلې په دې جرم لاس پورې کوي له قانوني چلند سره به مخ شي.
افغانستان ته د جګړې او تاوتریخوالي ترڅنګ نشئی مواد یو بل معزل دی. له دې لارې د افغان دولت یو شمیر مخالفې ډلې هم تمویلېږي. که څه هم د افغانستان د نشئی موادو ډیری عواید د نړیوالې مافیا جیب ته لویږي، خو دې پدیدې افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان روږدي کړي دي.
د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په درشل کې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي که چیرته دغه خطرناک مجرمان چې حکومت ویلي چې د مخدراتو کو قاچاق کوونکي او دغه راز اختطاف چاندي بیرته خپل فعالیتونو ته مخه کړي، نو دوی به ورسره جدي چلند وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وایي ایران اوس هم له طالبانو سره پوځي مرسته کوي. مایک پامپیو چک جمهوریت ته د سفر پر مهال له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي روسیه په خوا طالبانو سره دا ډول همکاري درلوده. له ښاغلي پامپیو سره د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریال ری فلاګ مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
روسیه د امریکا د استخباراتو د راپورونو لمخه طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی. دا راپور هم ورکړل شوی چې تاسو خپل روسی ساری سرګی لاوروف سره په دې اړه خبرې کړې. لومړی، آیا پر دې راپورونو باور
لرئ؟
موږ هیڅکله د امریکا د استخباراتي مسلو په اړه خبرې نه کوو. ان کې ځینې خبریالان ډاډمن وي چې هغه څه چې روان دي پرې خبر دي. هغه څه چې موږ ویلي دا دي، که چیرې روسان د امریکایانو یا نورو لویدیځوالو د وژلو په بدل کې د پیسو د ورکړې وړاندیز وکړي، یوه ډېره درنه بیه به یې پرې کړي. دا ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره یاده کړه. پوهیږم چې زموږ نظامیانو یې له لوړ پوړو مشرانو سره خبرې کړي. موږ دا نه شو زغملی.
نو چې دا مو سرګی لاوروف ته ویلي، بیا نو لږ تر لږه فکر کوئ چې دا معلومات به باوري وي؟
دا مو روښانه کړي.
تاریخ باندې پوهیږو. پوهیږو چې روسانو مخکې تر دې طالبانو ته وسلې ورکړي. پوهیږو چې اوس ایرانیان طالبان په وسلو سنبالوي. په دې حقیقتونو پوهیږو. له هغو زموږ تمې مو ورته روښانه کړي. موږ هغه څه چې باید وی کړو کوو، څو له هر امریکایي سرتیري او یا چکي سرتیري چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت برخه ده، ملاتړ وکړو او ډاډمن شو چې خوندي دي. دا کار مو کړی. تېر کال مو دا کار کړی. سږ کال به یې هم وکړو او تر هغه وخته به یې وکړو چې افغانستان کې زموږ سرتیري دي.
ولسمشر ټرمپ په یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې له ولادیمیر پوتین سره تر ټلیفوني خبرو مخکې ورته په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوی. آیا داسې باید نه وای شوی؟
دا به سپینې ماڼۍ ته پرېږدو چې ولسمشر د څه په اړه معلومات ترلاسه کړي او د څه په اړه نه. په هر مورد کې چې د ملي امنیت د ټیم له غړو هر یو ولسمشر ته ورغلی او ورته یې ویلي چې ښاغلی یا دا اندېښنه لرو، په دې برخه کې مو ښه عمل نه دی کړی. ولسمشر هغه جدي ګڼلی. داسې موارد ته مو نه یوازې بشپړ پر ځای ځواب ورکړی، بلکې داسې چلند مو کړی چې خلک مو خوندي اوسي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو چې آزادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې ایران اوس هم له طالبانو سره پوځي مرسته کوي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
اوس هم ورځو یو شمیر ولایتي مسایلو ته. په اروزګان کې تر 15 کلونو وروسته د شولو کښتونه زیات شوي. بزګران وایي د شولو کښت ډیر ګټې لري، اقتصاد ښه کیږي، ځمکې له امراضو خلاصیږي او ځمکې له دې کار وروسته ښه حاصل ورکوي. خو بزګران شکایت لري چې که دولت د اوبو بندونه ورته جوړ نه کړي، نو دوی به هر کال شولې ونه شي کرلی. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې لا 15 کلونو وروسته د اوبو بې ساري ډیرېدل. ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی. اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي. د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 40 ساعته اوبو ته اړتیا لري. دا 15 کلن الولادی چې په خپل درې جری بزمکه شولې کړلې دي. د چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندې دي او پر تندې هم نری خوله را روانه ده. په خپل کرنیز زمکه کې د شولو پروزولو بوخت دی. د یوې ځکه په خپل زمکه شولې کړلې چې سش کال فدې ولایت کې د اوبو کاچه په بیساری ډول لوړ سوې ده.
دا را 15 کال کېږي دا وچکلی و پاس د سوزبار به په وار صبح نور وخت شالی نه دا 6 کال وب ډیری د خیر در ځای چې تنالیګ ډیری کړ سوی دلی ګل ګل ځای چاو چا کړل بس دا سو کال 6 کال بیا د خیر کال یو دی وب ډیری دی نو وار جوړ سوی دی نو روت دونه کمبوت کړی دی روت ګر په چاو سوی نه په خو په لسکام ورک 6 کال وب د خیر کامیاب دی.
اهل الله وای په دغه ولایت کې دوه ډوله نری او سپین ورج کرل کیږي. بزګران وای د شولې کښت ډیری ګټي لري. اقتصادي ورسره شکیږي کرنیز زمکی له امراض خلاصيږي زمکی له دی ورسته شاسیل ورکوي او په دغه ولایت کې به ورسره د ورجو قیمت هم راټیټ سي. کروندګر وایي که دولت د باراني اوبو لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دی به هر کال شولی کړي. فضل حق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې بندونه وسړي دا وطن به سل په سل کې آباد شي، ټوله کې به آباد شي، د مسلمانان به شالي وکړي، پسلنۍ به آباد شي، د مني و د پسرګي و د درې پاس ځمکه به ټول آباد شي، د مسلمانان به غریبي به شو کې، دا ګوره دا روخانه ده ټوله خرابه پرته ده، 2000 به جري به ملک ته یوازې دغه روخانه ته وینې روخانه داګر درود وړي ده، دا بس آباد شي، دغونه کښه درود وړي ده، دغونه په تنګیز کې درود وړي ده، په جراوت کې دغونه درود وړي ده.
فضل حق وایي د دغه ولایت ټولې ځمکې اوس د ترینکوټ له سیند خړوبېږي. د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږکال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې په 310 هکټاره ځمکه کې د شولو کښت شوی. د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري سږکال تر دېرش پورې نور کوچني د اوبو بندونه هم جوړ کړي.
دونه اسلان کې لرو چې د بغداري او مالداري ملي پروژې له خاطر کېږي ترڅنګ خاوتین خېټار یعنی تر تاسو نه نیوي کال په جریان کې یو پروژه قرارداد تور کړی ده چې قرارداد یې تقریبا یو 500,000 نور دې زر افغانۍ باندې شوی دی. دغه پروژې په تدقیق سره موږ وکولای شو چې په ترینکوټ کې چې دا په غلامانو کې جوړیږي ترینکوټ له شلو کرنه نور هم زیات.
د کرنې او مالداری ریاست دغه چارواکي دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کیتې هم جوړې کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د اروزګان له کروندو نه مو د شریف الله شرافت راپور واورېده. اوس هم ورستنیږو خوست ولایت ته. خوستي ځوانان او فعالان وایي حکومت دوی ته د کار او زده کړو لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. دوی چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې راټول شوي وو په دولتي ادارو کې د ګمارنو پر څرنګوالي هم نیوکې وکړې. نجیب الله الوخیل پرې له خوسته دغه راپور راستولی.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړو زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوری اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست تاولین کن خوانیز مرکز د خواه جوړه شوی و وکړي. مدنی فعال توایب دین بریال آزاده رادیو تول یا دستون زو زوانان خپل راتلون که تا اندیخمن کردی.
خوز که زوانان لدی رستون سر مخامخ دی پزنگر دول دی دوی دی پارا دی کار زمینه نده برابره او دی آغا زوانان چی پنشه تو که روگدی شوی دی آغوی دی علاج و تدوی لپارا کم خاص پلان نشتا او ترسنگی دی آغا محصلین او زدکون که چیز دکری تلاسه کهوی دی آغوی دی عملی کار دی پارا کم خاص برنامه یا پروگرام شتون نلری.
یو بل مدنی فعال نجیب الله واسق وایي سره لدې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوې خو تر اوسه هم له ځینو بېعدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پاساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته په کار پیدا کولو کې په ضوابطو باندې فیصلې وشي.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیست سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
په دې وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې هم جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې هم جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامیږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
بلورتا د خوست په خار او یو شمیر سیمو کې د پنګوالو لوري د تفریح په هدف سرخلاصي ډندونه جوړ شوی چې هر ورځ سلګونه ځوانان پکې لامبو وهلو او ځان منځلو ته ورزي. خو د اوبو په دې ډندونو کې د ویروسونو او د ناروغیو انتقال هغه اندېښنه ده چې د دغو ډندونو ته ورتلونکي یو شمیر ځوانان لري. په دې اړه پام وکړئ لسیمې د احسان آریان راپورته.
په خوست کې د تفریح لمبو وهلو او د هوا د ګرمېدو له امله د ځان مینځلو په هدف په ښار او یو شمېر نورو سیمو کې سرخلاصي ډنډونه جوړ شوي چې هره ورځ سلګونه ځوانان ورځي. خو په ورځو ورځو د دې اوبو نه تازه کېدل او په ګڼ شمېر کسانو یو ځای لمبېدل چې له امله یې زیاتې ناروغۍ هم انتقالیږي هغه ستونزه ده چې ډنډونو ته ورتلونکي ځوانان لري.
وحدت الله ولا اوس خو کپی کار وکړي ګرمي یاد سخته ګرمي د عوامي چې سا بدن ته به تفریح ویر کړو هوا به لمبېږو صحت به آرام کړو سات به تېر شي.
نوم محمد صدیق دی. دا اوبه چې کومې دي ډېر وخت لپاره باید پاوس کې پاتې نه شي تر څو موږ د خدای مکړه کومه ناروغۍ باندې اخته نه شو او دوی موږ ته تازه اوبه د ډنډ ته خوشې کړي.
د خوست ښار د سولې په پارک کې د جوړ شوي ډنډ منشي کوثر وایي په درې ورځو کې د ډنډ ټولې اوبه تازه کوي او پاکوالي ته ډېر پام کوي.
ورځې سره نه تر 200 خو ما دغه مانس کې کم زیو دا شی وي تقریبا جوړ شوی خو په شلو 15 کې دی د کوي درې ورځې بعد.
خو د خوست د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په لومړي ځل یې د موضوع ته پام شو او د هغو ډنډونو په تړلو به لاس پورې کړي چې د خلکو روغتیا ته پکې زیان رسیږي. د عامې روغتیا ریاست مرستیال ګل محمدین منګل ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې کوم داسې ډنډ بند شوی نه دی ځکه د تاسو نه بغیر موږ ته دا شکایت چا نه دی کړی. بیا هم نظارت وکړو او هغه ډنډونه که چېرته همداسې غیر معیاري استفاده ترې کړه دوی به د نورو ارګانونو په همکارۍ وتړو.
د لمبو دغه ډنډونه که څه هم د تفریح په هدف جوړ شوی خو د پوستکي د ناروغیو متخصصین وایي د اوړي په موسم کې د پوستکي ډېر ناروغان د دوی کتنځایونو ته ورځي چې زیاتره یې د پوستکي په پنګاسي انتناتو اخته شوي وي. د جلدي ناروغیو د متخصص ډاکټر عنایت الله شورزوی په وینا دغه انتنات په ګرمه هوا کې ډېره وده کوي او په داسې ډنډونو کې په ډېره اسانۍ له ناروغ کس څخه نورو ته انتقالیږي. نوموړی له اړوندې ادارو غواړي چې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره جدي اقدامات وکړي. احسان آریان آزادی رادیو پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 سپو خبرونه لري. اوس هم ورځو ستاسو یو شمیر را لېږل شوو صوتي پیغامونو ته.
ستاسو له پیغامونو
پیغام
د کندهار د ولایت د ونی نایې څخه دا پیغام سپتوم د غزمیر د نیر بازار سړک چې دی دغه سونیا شه د مخه نیم سړک جوړ شو د جانی بانک د خاصه پیسې بودی جوړ کول شوی. نو دغه نیم سړک چې دی دغه پات دی چې دغه نیم سړک پیسې د غلو خپل وجبو ته واچولې په دې مرنه پیژو او کوال وتلې او کپم ځکنه نو وتلې چې دغه بودیجه سس ویل د دغه تروجه نیم کار شوی دی نیم کار پات دی. دا خو معلومدار خبره ده چې دا نیم پیسې غلو په جیبو کې اچولې دي د لورپور چارواکو څخه زموږ د ایلو امید دی چې دا زموږ په سړک باندې غور وکړي سر په وګرځي دغه خلک ډېر دا سړک سره په عذاب دي په تکلیف دي چې نور مو وخت نه نسم. والسلام.
یادین محمد در هر ولایت سر خود پولیس خامی علی کنیم و نسیم در قلیه و پرختی وزارت خدا و خطنه چیز یادون تو حتا خکی و آم و خلوک تا سارون و برابر سر خدا دی احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو د فیسبوک پاڼه هم لري، که تاسو فیسبوک لري د زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي پاتې د facebook.com/azadiradio دغه را زموږ ویب پاڼې ته هم ورتللی شئ. په ویب پاڼه کې مو هم ورستی راپورونه او خبرونه موندلی شئ. د ویب پاڼو د ویب پاڼې آدرس مو دی www.azadiradio.com. اوس هم په کابل کې د مازدیګر 4:30 شوې. صفی الله ستانکزی راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د خبرو د یوې برخې په توګه د سلګونو طالب وسلوالو خوشی کول د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ بللی دی. ولسمشر پرون د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو اړیکو شورا له لوري په یوه جوړه شوې آنلاین غونډه کې ګډون کړی او دا خبره یاده کړې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په خواله رسنیو د ویډیوګانو له مخې چې ظاهرا ښکاروي افغان پوځیان د طالبانو له مړو سره ناوړه چلند کوي ډیر ټکان ورکوونکی دی. یوناما ویلي دا پیښه باید په جدي توګه تحقیق شي. د بدخشان پولیس وایي چې د ملي اردو څلور سرتیری د سړک غاړې په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي دي. دغه پیښه نن شوې او دوه پولیس ټپیان شوي هم دي. د پاکستان جمهور رئیس عارف علوی وایي په هند کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی، خو هیواد یې کشمیر یوازې نشي پرېښودلی. علوی د پاکستان د خپلواکۍ د 43مې کلیزې په مناسبت نن په وینا کې دغه مسله یاده کړه. او متحده عربي امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو پر پیلولو سلا شوي. دا پرونی اقدام امریکا، اسرائیل او یو شمېر نورو هیوادونو ستایلی، خو فلسطینیان ورباندې انتقاد کړی او سمدستي یې له اماراتو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی.
او سمراجو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن د اگست په 14مه په بروکسل کې د بلاروس پر وضعیت فوق العاده غونډه کې سره راټول شوي. هغوی غواړي چې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې لپاره فشار زیات کړي چې د هغو مظاهره چانو پر ضد یې له زیات زوره کار اخیستی چې د ټاکنو له پایلو سره مخالف دي. په بلاروس کې د ټاکنو کمیسیون د اگست په 9مه نیټه اعلان وکړ چې الکساندر لوکاشینکا د ټولو رایو 80% ګټلی دی او بریالی دی. د بلاروس د انتخاباتو کمیسیون وویل چې د لوکاشینکا مخالف کاندید 30% کم رایې ګټلې وې او هغه مجبوره شوه چې له خپل هیواده وتښتي. له هغه راهیسې په مینسک او د بلاروس په نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې جلالزی راپورته.
په بلاروس کې د ټاکنو کمیسیون د اگست په 9مه نیټه اعلان وکړ چې الکساندر لوکاشینکا د ټولو رایو 80% ګټلې دي او بریالی دی. د بلاروس د انتخاباتو کمیسیون وویل چې د لوکاشینکا مخالف کاندید سویتلانا تیکانوفسکایا تر 10% کم رای ګټلې وې او هغه مجبوره شوه چې له خپل هیواده وتښتي. له هغه راهیسې په مینسک او د بلاروس په نورو ښارونو کې خلک مظاهره کوي. اروپایي اتحادیه ویلي چې په بلاروس کې ټاکنې نه آزادې وي او نه منصفانه وي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د فوق العاده غونډې لپاره بروکسل ته ورغوښتل. بوریل غوښتنه وکړه چې اروپایي ډیپلوماتان په بلاروس کې پر سولهییزو مظاهره چانو د سخت بندیز او همداراز هلته پر بشري حقونو پر روان تیری خبرې وکړي او دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړي. بلاروس ته د ختیځ اروپا د وروستۍ دیکتاتورۍ په سترګه کتل کیږي. خبریالان وایي چې په بلاروس کې چارواکو نن سهار د سلګونه هغو کسانو په خوشی کولو پیل وکړ چې د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي وو. ډیرو کسانو چې د مظاهرو په ورځو کې نیول شوي وو او نن سهار را خوشي سوي ویلي چې په ناوړه وضعیت کې ساتل شوي وو، وهل شوي او نور زیاتې ورسره شوي دي. د افغان نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم ویلي چې له ورسېدلو معلوماتو ورته څرګنده شوي چې ډیر کسان شکنجه شوي دي. دا اگست نه همي راهيسي په مظاهرو کې دوه مظاهره چان وژل سوي او شپږ زره وسوتنه نیول شوي دي. دا شپږم وار دی چې الکساندر لوکاشینکا ته جمهور ریاست د وی دورې ګټونکی بلل سوی دی. د الکساندر لوکاشینکا په مقابل کې کاندید سویتلانا تیخانوفسکایا د ټاکنو د کمیسیون اعلان رد کړ او لیتوانیا ته ولاړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس پرون په برلین کې خبريالان ته وویل چې اروپایي ټولنه باید په مینسک کې پر واکمن فشار زیات کړي او اضافه کړ چې په اروپایي ټولنه کې پر بلاروس د بندیزونو پر لګولو غور کیږي، خو نور جزئیات ورنکړل. په دې اړه چې په بلاروس باندې به دقیقا د څه ډول بندیزونو د لګولو سوال مطرح کیږي، نور اروپایي ډیپلوماتانو څنګه ویلي؟ په په بیلاروس کې د حکومت له سختو بندیزونو سره هم پرون زرګونه کسان د مخالفت څرګندولو لپاره سړکونه او میدانونو ته راوتلي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی زابل نه په خپل اس ام اس کې لیکي وايي د کابل له ادارې څخه په کلک غواړو چې د سولې په پروسه کې ناغړی څخه لاس واخلي او کنا د سخت عواقب سره به مخامخ شي. حکمت الله حماس له نادرین لیکلي دی وايي د سولې خبرې باید د صادق او رښتونو کسانو ترمنځ وشي، په فساد اخته کسان باید له خبرو و ایستل شي. بل اوریدونکي خان محمد اسلام یار له هلمند نه لیکلي وايي افغان حکومت او طالبان باید اول د جنگ ماشين ودروي او بیا د سولې خبرې پیل کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار نه لیکلي وايي بندیان به هم خوشي شي خو داسې سولې غوښتونکي یو چې جګړه مکمله ختم شي او بیا په بل نوم د بل جګړې ښکار نشو. عبدالعزیز غالب له مرجین لیکلي وايي د ولسمشر داسې خبرې کول چې طالب بندیان آزادول ټول نړۍ ته خطر دی، داسې خبرې کول د سولې سره مرسته نشي کولی. همت هم له هلمند نه په اس ام اس کې لیکي وايي طالبان که سوله غواړي باید اوس بین الافغاني خبرې ته حاضر شي. بل اوریدونکي لیکلي وايي په افغانستان کې داعش نشته، کومه ډله چې د داعش په نامه په افغانستان کې جنګیږي دا د پاکستان ملیشي دي. دا پیغام محمد قاسم زواک را لیږلی دی. یو بل اوریدونکي ګلزمان کمالزی له کونړ نه لیکلي وايي افغان حکومت دې د کونړ په سیند برېښنا بند جوړ کړي نو هیواد به مو په ځان بسیا شي. او ذاکر شیخ له کونړ نه په بل اس ام اس کې لیکي وايي اسد آباد په ډیورنډ کرښه د پاکستاني تاسیساتو د جوړېدو په اړه افغان چارواکي یوازې د خولې مخالفت څرګندوي خو په عمل کې هیڅ هم نه کوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې د افغان بسیم 1313 شمیرې ته اس ام اسونه راولیږئ او موږ به درته ستاسو اس ام اسونه او ستاسو نظرونه خپروو. تاسو کولی شئ چې د ورځې په تودو مسلو باندې خپل نظرونه دغو اس ام اسونو کې راته ولیږئ او زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته هم پیغام پرېښودلی شئ چې هلته به هم تاسو ته دا پیغامونه خپرېږي. اوس ورو ورو ورسېدو د خپرونې نیمایي برخې ته. خبري برخه رانغاړو اوس ورځو اونیس پروګرام ته آزادۍ او اوریدونکو چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
آزادۍ او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه او خوشاله اوسئ. ستاسو د لا خوشی او بریالیتوب په هله د دې د نن ورځې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره ستاسو پیغامونه لرو چې په تیرونی او کوم مشترسته ولدي. البته د دې لپاره چې اکثر اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او ډیری پیغامونه وخت ترایسو، نو په دې خبرونه کې د سره مرکنه لرو، نو استاسو پیغامونه به له تبصرې پرته واورو او په نورو خپرونو کې به بیا پر هرې ځانګړې موضوع باندې له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو. نو ډیر مو نه ځنډوم، ورځو یو پیغام راخلو زموږ د یو دوست څخه چې د کندهار څخه راستولی دی.
السلام علیکم. د کندهار خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثر زول پر خطو باندې پیښې اخلي. سرایونه کې تاچی و ارتلری د شروالی اسناد ارتلری باران یا باد یې ځای ونړي وزي پیښې پر شمول د کومندان امنیا صاحب د والي صاحب صدا خواهش کوم. یا ترتیب دې ډېر ستړي د هرې خوا ستړي د جنګو د هرې خوا ستړي د جنګ دینو ستړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلالپوري ولسوالۍ د شنول د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له تله ټک ټک سلامونه. سلام، زموږ درخواست غوښتنه د آزاد نهاد. زموږ څومره ګوندي و مالی چې موږ سره د پاکستان د ایران تر دې ته زموږ تګ راتګ ډېر زیات دی. پاکستان ته خو بې اندازې ډېر تګ راتګ دی. پاکستان ته هم زموږ د درخواست دی. افغانستان ته زموږ دغه پاسپورټونه چې بند دي یا پاسپورټونه خلاص دي خو ویلي باندې دي تاګ را تاګ زمونږ باندې زمونږ دواړو خو حکومتونه د زاد درخواست زده پیشنهاد دي چې دغه لارې مونږ ګلان کې دغه لارې مونږ خلاص کیږي. دا ځکه چې زمونږ تاګ را تاګ جوړ غواړي مونږ نه شو پلیرات لې 15 ورځې ژوند دی.
الو سلام علیکم ازادی رادیو ته سلامونه بار سلام د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلي دي موټرې موړي دي سړکې ویجاړې کړې دي او ټولې پخې مځکې لندې کړې تاسو نه خواهش کېږي پوه شئ دغې غم وخورئ یا پاملرنه ورته وکړئ وسلام
ازادی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت کې په ولسوالۍ کې دغه مخابراتي شبکې ښه کار نه کوي دا د پایله کې اغه به وځه به ولا خلق ته نه رسیږي اكو کوکل نه رسیږي اغه خلق ته رسیږي دې کوزمنه یا واستولري یا یو په دغه کې ولاړی اغه کولای شي اغه اكو کوک رسیږي او به وځه خلق ته اكو کوک نه رسیږي دا خپل حق نه رسیږي نمبر خلاف غلاري لکه چرچسه یو مرسته کومه کوه خو په هغه لارې علاقه موږ د دې سال د مرسته دغه یله ده چې دا د هلمند د شهیدانو سربازانو حق و حقوق و دغه خلکو ته ورسېږي چې بېوال د بېولا خلک دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د کندهار ولایت اسمي اړیکه د سره نیولې ده په 1908 کې د پارلمان د پاره چې د چکران پر د تصویرو باندې ول کېدل نو دغه ماشه تر اوسه پورې نه دی راکول شوی. دا د بستا یو نیم کال اوسو کال یې سبا نه اوسو نو تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي شوي چې دا اوس دا ماشه تر کوي نه راکوي. اوس موږ راغلل چا سره شو دي خبر ته نشو ته ورغلي هغه عسکر په دروازه کې ولاړ دي پرېږدي موږ نه په څوک نشته کمیشن تړل شوی دی د انتخاباته کوم کمیسیون چې د لې په کندهار شهر کې د معلومات مکړی دي نو هغه وایي د څوک نشته بیا په ځبان کې کاڅونه را جوړ کړل دروازه پر زموږ ماشاک نه دي معلوم وروره.
زه کرینجان د کندهار ولایت څخه د جرید ولسوالۍ څخه د سنگسار د وطن څخه د جوارو د ساحې څخه د سوکانو د مسجد څخه دا خواهش لرم په کوم نورځي د دولت څخه دا خواهش لرم چې زموږ میوې په پروش ورسېږي لکه انګور بینډي بانجان رومیان ترکاري او داسې نور شیان چې زموږ میوې په پروش ورسېږي. او بل د دولت څخه دا خواهش لرم چې په سوله کې ډېرې الزبې وکړي که په طالب کې مري خو هم افغانان دي که په حکومت کې مري خو هم افغانان دي. خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راوړي.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
بلی السلام علیکم. زه برتمال د کابل ولایت ناحیه څخه پیغام کوم. من مستل داری من د کندهار او کابل در لوی لاری لورانی کندهار په مربوطه ده کی من کیسخه کیس من څخه څنګه زره په تاسو باید من غږ د کندهار تر واک پر ورته دا کومه لار د مستشه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شپې ولاره کیم د هلمند ولایت د نزالی ولسوالۍ د زرغون کلی د سیمې څخه زنګ وهلی دی پیغام د تقریر دم په زرغون کلی کې وروره چانه دا غږ ما پیغام دي تر مسلمانو پر وره کې چې وروره چانه دا چې غلاوی شروع دي چې تړي ونی کړه کور راوتای په عامه لوکتل درولې د خلکو ته خشانه خینوز ما دا پیغام دی چې باید تر مسلمانو پر لا خبر ورکو چې په دا منطقي کې دا غلو مخونی سي. والسلام.
سلامونه نیکی لسنگر تلی مد ازادی را دو طولو کارکون کو ریدون تو انکو تا سلامونه ویم پس دا سلام دا یا و افغان پتوگا دا یا وطن پتوگا
ما دا پیغام ده چې د ډیورن کرخا باندې پاکستانی ځواکونه بریتونه کوي. ورځ تر ورځې مخکې راځي د کونړ سیمې ادب دی چې دا ونیسي. افغان حکومت نن دا خواهش دی، دغه د یو افغان په توګه، د یو وطن په توګه، وایم چې د دغې مخه ونیول شي، دغه زما پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
سلامونه نیکی له احترامات عقل خان شریکم د ننګرهار ولایت نه پټامات. ما دغه پیغام ورکړو چې وروګه تورې کوي روټانه.